السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته چې د ښځو پر مسئلو راڅرخي ځانګړې شوې او دغه راز د ازادۍ میلمه ته. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړ. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې له اوږده انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونې وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوو اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډېره ناوخته یعنې د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو پخوانی جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې ګواکې د طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره وروستۍ کړې وه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې د اوسېدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږ اته ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب عسکر وژل شوی. په څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان کې سیمه کې نښتې کېږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ لا هم روان دی. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونو ټیسټ لوبه د لوبغالي د لوندوالي له کبله لږ ځنډېدلې ده. که څه هم د ګریټر نویدا پر لوبغالي او شاوخوا سیمو یې دا مهال مر دی خو د شپې ناوخته باران له کبله دغه ډګر له لوبې ته لا چمتو شوی نه دی. دغه 15 ورځنۍ لوبه ټاکل شوې وه نن د کابل په وخت 9 بجې شاوخوا پیل شي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویدا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی دی. بل لور ته ابراهیم ځدران د نیوزیلند په وړاندې له دغو لوبو او دغه راز د سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی دی. کرکټ بورډ لیکلي په هند کې د تمرینونو پر مهال د هغه چپ خنګری اوښتی او ډاکټرانو ورته د آرام سپارښتنه کړې ده. او د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالف ګونزالیز اورتورو تیا چې ځان د جولای د 28مې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی بولی اسپانیا ته تښتېدلی دی. فرانس پریس اجانس لیکلي چې نوموړی پرون یکشنبه مادرید ته رسېدلی او ژمنې کړې چې له همغه ځایه به د وینزویلا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په وینزویلا کې چې د جنوبي امریکا یو هیواد دی تر روسیې ولسمشریزو ټاکنو وروسته وضعیت کړکېچن شوی او دغه سیاسي مشرې په پټه مبارزې پلانولې. په هغو ټاکنو کې نیکولاس مادورو چې برحاله ولسمشر و بریالی شوی دی خو مخالفان د هغه بریا نه مني. د وینزویلا د اپوزیسیون مشرې ماریا کورینا مچادو ویلي اوروتیا ځکه له وینزویلا جلا وطنه شو چې هلته یې ژوند په خطر کې و.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي.
۱۹۹۹
ښوونځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي.
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، هغه شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویل چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویل، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو. کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو امام هم را سره، دوه دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې شو، مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وولدم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې، ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جورته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیات دي خي خزو یعنی موږ استادان لکه ما ته څه کاری بیا ول پیچله ته بیا ورسته ما ته استادان داسې ویل ته مه ډارېږم نه موږ درته هېڅ نه وایو تاسو بېخي موږ سې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاده کوله ما هغه استاده هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاد زموږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې موږ امچنیم زمونږ سنفیان یم چې
مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینولم زه په اصلا په صنف کې وړه ټوله نه زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دنه وي د استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې سې ما درس نه ویلی استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
پته راته وایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندو مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمان په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې موږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت د بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، دغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول څه واخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړې چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او شاته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمی شه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې و، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکني خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوی دی اصلا ما لا تر اوسه نه دی لیدلې، ځکه موږ کور سره چې مسجد د ملکه سریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د موږ صنف درسم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل چې نو ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته راوړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ځوان داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکاره لرو، خپلې خویندو تعلیم لرو دی، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراپه، یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته داده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسو کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه، ډېره مننه کور ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پتی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانت یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېږي او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډیرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې، او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړی و موده هلته وی لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تېره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت کې بیا موږ مجبور شو چې وطن پرېږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته موږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړې، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا دوه کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم. پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میدوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کوو. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. مونږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دغه د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولې یاست، تاسې ته په خپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو خو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپېریال کې زه رالو شوی یم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند اسانتیاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې هم نه درلوده او هسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیخان و، دیخانی کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي او په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم. او زه خوشبختانه چې د اول صنف نه ولومره د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه مې ولومره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیوانی مینه و در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي و او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده. نو ما ته یې کوژده وکړه او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اوومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شوه بیا نو دا یو بل کړاو زموږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شوه. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و راباندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې ووم نه، ومړي ووتل. نو دا د دې یو چا د پاره ډیره سخت دی چې بل خواخوږی مون لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ انسان ژوبلی نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي د پاره خپل غریبي مرګ دی بیا هم خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو دا مې ښه وګڼله ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي څنګه مخ ته تلی شي څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي نو بالاخره تصمیم مې ونیو تاسو باور وکړئ زمونږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی د جلال آباد نه د ښار نه چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو 15 یعنی بلې خوا نه هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده زه به پوهنتون ته راتلم ما سره به د لارې کرام نه و ځکه بل کار او روزګار نه و زمونږ د کلي ولس د دېخانې او د لاس مزدورۍ ژوند و نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه و چې ځینو خلکو به ویل دې مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی دی ته وګوره سار ځي او کتابونه ورسره یو ورځ یو د کلي یو مشر وم زه روان یم سهار وختي نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دا هره ورځ کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته وایي خپله مزدوري غریبي کوم ما ورته وویل غریبي هم کوم لګیا یم خپله دېقاني هم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري هم کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس د وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی زما دا خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ دغه هلته پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران و یا به څنګه و که نه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چا ته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
سید آزادی میلما خواله اوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو تم داوی مشه دا غریبی چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړه نشي کېده تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته وویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه به د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني بسره څنګه مقایسه کوي
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه و هغه وخت کې بیا قحطي غوندې م راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوی ته کومه چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دې هم کوو سره د کاره بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کیږي دلته سوګنیو دلته لګیو هغه خپل د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي؟
بیهوده مې نه دی تیر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولي چې ولا نه دا ژوند نه کیږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی، هغې کې دا د ډیل کارنیګ یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنیګ کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کړي، د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري، د یو انسان دپاره، البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چا ته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړی او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب، د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وې؟
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول، بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو. او دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل، مشره خور مې ده او ترور مې ویل، موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناسته یي. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنې د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو، حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وې. یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم، بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما رفی کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلی ته به ما پسې موټر راته د خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله کله مزدوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیسي راځي نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره او بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لوېدلی انسان شي ما وورې تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویل دا لیونه کېږي چا به ویل دا څنګه کېږي که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې و خیر کې همدغه و چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې د حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نه شي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند خوږو نه ډک دی شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشحاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخ ته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست ډیر خلک به شاید راضی وي خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضي نه دي کېدای سي ډوډۍ ولري په نس ماړه وي په تن پټ وي خو وطن یې یادېږي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ
رښتیا هم خپل وطن د خپل وطن مینه د خپل وطن خوږوالی دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کېږي که غریبي هم په خپل وطن دي که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي خپل وطن ډېر خوږ دی خو کله کله انسان ډېر مجبوره شي لکه دا اوسنیو ناورینو ته د لاسه که نه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هېوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي نو دا هم یو مجبوري ده موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو زموږ دا زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله شاوخوا د پاسه 50 کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو نو طبعا وطن خوږ دی او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبوره شي وطن پرېږدي نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږه وي نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا هم دا تمه کوله چې یعنی د ځینو ادارو کې به چې موږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته، دې خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بیګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي موږ کله راټولېږم سره بنډارونه کې ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته د څه فکر کاوه چې زه یو بیګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته، د اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه په هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي، ښې ورځې د خدای راولي، بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردي ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده. زه کولای شم یو چا باندې زه ډېر زلاړم، هلته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې، نو دوی پورین تندې ومنل، را سره ومنل. ما وویل چې دا ستونزې شته، موږ د هواري کوشش کوو. مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي. که زما اولادونه اوس زما غټان دي، دا که اوس په وطن کې زه ومنو، زما د درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي، دا ممکن نه وي تللې. زه به ورته زورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و، زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و. نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري، خپلې بدګڼې هم لري. وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی. د وطن بد موږ هېڅکله نه وایو، نه م ویلي دي هېڅکله او نه غواړو، ځکه وطن خوږ دی. حتی کله ناکله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري. نو اوس خو شرایط فرق کوي. ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو. ورته مې ویل یم کله چې وطن د شپو شو، په وطن باندې ښه وخت راغی، د ژوند کولو زمینه برابره شوه، تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ. زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم.
اتل صاحب، تاسو د خپلو آثارو یادونه هم وکړه، که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګي دي، نثري ټولګي څو دي او په څه برخه کې دي؟
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري وکړه، ما ته ګوډه شاعري مې وکړه، د هغې مې دوه ټولګي چاپ کړي دي. او د لومړنۍ شعري ټولګي نوم مې دی د زړه درد. د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې. او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي، بیا مې دا دواړه یو ځای کړې، مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه، ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو. نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګي دي. او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه، پښتو لیک لوست. اوس دلته پې کار کوم، زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کړم. هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي، د هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې، یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه، د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی، ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنې ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنیو دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي، یو د لنډو کیسو ټولګه ده، دا مې ژباړلې ده، یوه مور یوه کیسه، د میندو په اړه داستانونه دي، ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست، هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راکړه، د بریالیتوب لار، ځکه دا زما ژوند او دا د ډیل کارنګي د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کا غم خرسی کی بازار کې پیدا کیږي. ما وویل حتی په پوهنتونو کې په نصاب کې تدریسې د په ځینو پوهنځیو کې نو د ارواپوهنې او ټولنپوهنې په برخه کې کتاب دی. نو دغه کتابونه مې چاپ شوي دي او نور یوه شعری ټولګه او یوه د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یوه د وړو نثرونو ټولګه ده. نو دې باندې کار کوم لګیا یم. یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي او یا خپله تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آس مجھا بھی نہیں ٹولا منا بھی نہیں گلی نازنی نہیں ٹولا منا بھی نہیں ٹولا منا بھی نہیں آئے مینا بھی نہیں دس پوک میں نستی نہیں گلی نازنی نہیں ٹولا منا بھی نہیں ٹولا منا بھی نہیں ٹولا منا بھی نہیں ٹولا منا بھی نہیں